آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه یې واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر عیسی ستانکزي نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازي سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمنده شریفه فیضی وای:
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دې دی ښځې زنجیر دی کې په لاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ دغه ارمان درلودې چې موږ دغه تاریخي آثار ورغول سي.
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واوري چې د میدان وردګ په ششګاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د سش کال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپله کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یوه اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپله یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د لوی وداسې ځایه د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی ژي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکېل یم. فکر کوم چې زه له ښکېلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کېږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وایي د فوسی آثار داسې دي چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي، او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړی دي، په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم یې شاعري کړې، هم یې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي. 44 کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي، او اوس هم د خوشۍ احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، ده په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي یو احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تیښته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ د په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومېږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومېږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسی پروسه شکال له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ششی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه په کار ده. دغه پټه ژبه تر هر څه راسرخي. دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شا ته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شخیږي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په وی مرکی کې لیکلی دی چې څول سیز لیکوالي دته تواضع شولې داسې چې د توقعات مخ ته لاسونی سي او مختری واړوي. په دې مرکه کې شاغلی فوسی د هم ویلی دی چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې څه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي کنه دا خبرې به ورک شي. ادم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وایي، د ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسی درېم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ اونډست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، د په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یو بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ شوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروې کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سشکل د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروې او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري.
یون اولاف فوسی په خپل څلوېښت کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کتابونه ولیکل. دی په ناروې کې په عامو ناروېژانو کې ډېر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروېژان پیژني، خو لوستونکي په دې ډېر نه دي چې د په نینورشک باندې لیکنې کړې دي. ټولې لیکنې په نینورشک دي. نینورشک د ناروې هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي، که څه هم قانون په نینورشک لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نینورشک کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروې کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته ورشو بیا قسم اوږده کېږي، خو علت چې دی ډېر نه دلوسته سوی ممکن په ناروې کې عام ناروېژان نه لولي، دغه ته چې نینورشک باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې د مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسی، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نینورشک باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده. یعنی د ته خاص د مینیمالیزم، د فوسی مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، روک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي. یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بله دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یا ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د دوی یو خاصه ځانګړتیا ده. د ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي. له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهور سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولی په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شو. ځینې کسان وایي چې دا یې په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني چې اغېز یې اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دای په خپله وایي چې په او کلنۍ کې چې کله یې موټر یو ټکر د کړی خپل مور پلار سره یار څوسي و، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دای په خپله په مرکو کې وایي، که څه هم دای په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي او په ډېرو اروپایي تقریبا په ټولو اروپایي هېوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو حتی ناول مې چاپ شوی خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دای دي، هنریک دی اوسنی پیر هنریک ابسن بولی، هنریک ابسن ستاسو پخوانی نارویژی ډرامه لیکون کیده چې ډیر مشهور سو. دای اوسنی دم دیغه پاندازه یا ترغه زیات ډرامې لیکلې په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوی دي.
ل ډاکټر عیسی ستانګزی څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژی لیکوال لا آثار او د هغه د کتابونو لا اثر خبر کړ.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
انزورګر شاعر اومان نیاسی وای چې کله ناکله خلک ورته وای چې د پدی یا هغه شعر سر نه اخلاص شوی. کرکتون که پدی باور دی چالی هنر حق نده چه طول عوام به سر ورد خوزوی او خوشوی بی. زکه چی ده زوق مسئله ده. هر اثر ده هر زوق لپاره نده. خصوصا نن سبا چه ورستر بلی په هنر که اختصار تا تمایل پا زیادی دو ده. هنرمند یو خبر پا لندو بیانوی. توضیح کوی نه چه ده هر چه سر پر جر خلاص شی. البته بلورتا ده ده شاعر دنده ده چه ده عوام و زوق لور کری. لومان نیازی سره دده د شعر او د ششر پاره شخه دلایم ل نږدې دیش کلونو رئیس دوی شعر لیکي او تروسه د ماشمانو لپاره د شعر د وی مجموعه په شمول د شعر و مجموعه چاپ شوې دي. ل دوی بلمړی دا وورو چې په تیرو درې لسیزو کې شاعری کوي په شعر کې څه تغیر راغله.
د لمړنۍ او سنوي شعرونو ترمنځ ډیر څه نوي سوي، ډیر نوي خبري به سوي، موضوعات او تجربه به ډیر نوي سوي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټۍ سي بیا نو ډېر لرې ښکاري، وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېرېږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
اومن صاحب، ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هره ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ساس په شعرونو کې هم داسره زي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډیر دي او زه په خپل تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډیر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوسګار یم، په جنگلونو کې د ګلانو له ننداري خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم. هغه داسې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلق ما توای په دې پونس و دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کړي، یوه عجیبه منډه کوي. دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره، زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپله هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که اوسمه کولی او څه د چا سترګو ته ودروم.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. عمان صاحب، تاسو ډېره شاعري کوئ، دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوئ؟
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا باید او ضروری ده، خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې، دا ریل ګاډي کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات آسی په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم، نو کوشش کوم د کړکۍ څنګ کېنم او یعنی چې د وسمه کولی د طبیعت ننداره وکړم. یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثره مې لیدلې دي، دوی یو صندوقچه ور سره یې او ویلون غږوي. بیا هر څوک پندې ګاډي کې چې ناست دي، د هر چا چې ماتې پیسې یې په جیب کې هغه ورکوي. یو بل کس ممکن ما لیدلې دي ډېر وخت کار ته ځي په همدې ګاډي کې، نو سفر ته یې جیب راځي. دا هر سړی خپل مقصد دی. زما معمولا له خپلو شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دی چې که اوسمه کولی هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم. نورې خبرې چې یې هغه دوامي، یعنی که ممکن داسې چې زه د یو مقصد لپاره، د یو هدف لپاره، د یو پیغام لپاره یو شی لیکم، هغه مې تر ډېره حده پورې مې په یې به خو ډېر به ښکاره نه وي، د همدغه تصویرونو په منځ کې به یې زه له دې سره علاقه لرم. نو دغه واحد تاثر پیدا کولم، دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سم، نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعری چې د دوی په منځ کې، د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم. او که داسې نه یي نو صرف تصویرونه یې له دې هم دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري، خو پارال زه تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه یي، ډېر ښکاره نه یي.
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو، خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي. یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري، بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي، خو زموږ په ډېرو شعرونو کې داسې نه وي. څرنګه هم داسې نه ده؟
زه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم که نه، خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي. په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل، یعنی ما خپله تجربه ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوند په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. دا یوه ستونزه ستا ده او دا د له غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده، او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستا ده.
زموږ په شعر کې ومنسب که تکرار هم زیات دی.
هر شاعر د دې شعر په مقابل کې باید ډېر احساس وسي چې تر ده له مخکې که کومې خبرې سوې دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي. که داسې چې خبرې ډېر زیات تکرار شي، موضوعات ډېر زیات تکرار شي، بیا بېخوندي رامنځته کېږي.
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوي کولو لپاره، د مضامینو د ډېرېدو لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوي، خپله به یو څه ګوري، حواس به دې فعاله وي، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم. یو خو دا ده چې فعلونه بدل را بدل کوي، له دې سره شعر نوی کېږي. البته دقت به ورته کوي چې هغه منطق په ځای، یعنی ډېره بې منطقي په کې ونیسي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل سي او په ځای. مثلا زه اوبه څښم، دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته چې فکر کوو. مثلا که ووایو چې شمال دی او شمال مثلا معمولا وایو شمال لگی، نو که مو وایو چې شمال والوت، باد رالوتی، دا یو څه ورسره هنری کېږي. خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای سو، یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای سو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کېږي هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده له یوه شي نه راخیستی بل شي ته یې ورکړی، هغه له هغه سره هم شعر نوی کېږي. بله خبره یې چې دا باید هر شاعر تر ډېره اندازې پورې د دې شو په مقابل کې احساس وسي چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړي دي او بیخي ډېرې سوې دي. په هر حال نوی خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډېرې سوې دي او په هغه یو رقم سره سوې دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې دي لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پاروي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بله یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې د غالۍ که وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې، که دا ټولې یو لاس یې نو غالۍ بیا ډېره ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې، نیم یو ډول اوبدل شوي، نیم بل ډول اوبدل شوي، دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي، او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که هم خوانی سره ولری نو اغا سر باندی تبند تاثیر لري او ور سره دا کی خونده ورکی
د شیر دا هنګ مسله هم مهمه ده په پښتو ژبه کې لهجه کله ناکله هنګ د جنو په باور ټکنه کوي دا مسله مهمه ده کنه لوستون کې باید د شاعر لهجه ته په پام سره د هغه شعر د هنګ له پلوه وارسوي
ای ولا جام لاره لای او د ټولو په سلا وای او ټول دا منلی وای خو ډیر ښه به وای خو فعلاً خدا سید چې څوک وای شعر څوک وای خار نو فکر کوم چې کله چې یو کار وسی چې تر هغو پورې چې عمومي و د حال لاره رامنځته کړي که داسې وسی چې یو لغت که په پراخه ساحه کې عام او یو ډول ویل کېږي تلفظیږي په بل ځای کې بل ډول وي دغه د پراخې ساحې والا لغت دی دا د کمې ساحې والا خلق ور خپل کې او غسه دې تلفظ کې په دې سره به تر یوې اندازې پورې دا مشکل حل سي
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وای کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي دا تعریف څنګه درته ښکاري
زما په خیال فکر او خیال دا دوا وزري دې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کې خو دلته یو باریکست دا او زه غواړم چې اگه ته اشاره و کم اغا داده چه که فکر دیر برجسته دیر نیغی پا کلام که دا کلام با شیر نی نو بلار شای که اونو بیا با اغا یه شیر بنه ما بخیال دا باید دا اغا شیر پراغونو که لکه وی نداسی جاریه دا پیغام چطلیگه فکر چطلیگه دا باید داسی دا که دیر خکاره دا داسی لکه عدل ته چه لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي بیا الله ساکسونه ورسره اخلي نو که فکر ډیر برجسته سو په شعر کې هغه بیا داسې کیږي لکه دا د غوړیو عکسونه سړی چې شعر ولولي باید دغسې یوه نتیجې ته ورسیږي دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایع و بدایع و پمک باندې دا باید اراسی نه داسې چې نی خبرې وسی نی خبرې به شعریت ته بیا توان رسوي هغه به شعر نه وي بیا بل شی
لو استاد شاعر رومان نیازی څخه مننه د شعر په اړه چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یوه شعر کې وپلټو دا شعر د دوی په شخص سره اورو
غاګه تروان او بو هم تړلای وو لوان کې ته پنګړیو تر اخم تړلای وو لخپل اندامونو غلی وو ته وسی صحرا کې د شوخ منډي رام تړلای وو د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تاوس د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تاوس تاله په کمان کې دروستم تړلې د زړه د سرخانه په سرې هیڅ یو لالم کووره پس کروټه د چلم تړلې رسد و د انګورو لارې ټکاو والا گیټه برای لا ده تورخم تړلې
پدې شیر کې شاغل ومان ژغ تړلې وسیه له اندامونو استلې تاسو د خوب لمنځمو الوسولې او د شیر حادثه لنوي پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لوي داسې هنرمند سره شغېدلې يم چې پوتار او ستن هنري تابلوګان جوړوي خو سمدستي کندهار ته ورسو په کندهار کې تیرونه د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره احمد شاهي هاوس د احمد شاه بابا مقبره او کوردی ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانی د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانی چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د سنو تبیله او نور ودانی پکې شامل دي. نور تفصیل سما د همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
په پام کې لرو چې د څلورو ابدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګنبده ده، د احمد شاه بابا ګنبده ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 3 میلیون افغانۍ دي. په 3 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شې د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ شې د اسلامي امارت تخپلې بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفی او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دا نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادی څخه دا خرطول معلوم شي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب، د شهرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول شي، زموږ شرط به مشکله ورکول شي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ شي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي آثار ورغول شي یا وساتل شي، له خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات شوا ساتي او دغه تاریخي رو فساتول کی نه یواز خپل د شرول ولوبوی بلکې نور ته ماما په هوای ورک.
نوم یې علي احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دې لمرنه یغه ځای ته ځي. دا زموږ ساسته لپاره د عاید یو شمن به هم ده.
ازادي رادیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانی د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانی چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانی پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چلځینو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت به هم ورغول شي. خو دا داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې پستن او تار هنري تابلوګانې جوړوي او په تیرو 2 کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلې ده. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دا تحول راغلو نو په کور کې نستلو د هنر مې مخکې زده ول خو ډېر فرصت ورته نه ول. ډېر کارو سره د باندې بوختو ځکه زه خونکي ومه په یو اداره کې هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کې نستو یګانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې د زړه تنګون نه خلاصه کوم زما دغه ستنه هنر ول. او داسې تصمیم مې ونیول چې داسې یو شای و پنځومه د سیو تابلوګان د ستنې په واسطه جوړ کوم چې هغه تابلو یا غمزور په خپل خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانی کوټه تدریس ته باید لاړ نه شو نور په یو ټولګي کې مې درس تلودلو. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې هم د اوس تاسو ټولګي خوش کې او تاسو لاړ شي. نو واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم دردونکي شی به وشي بر صاحب. نو هغه بیانولی راته اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یو سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي، د یوې ښځې زنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه رئیس ته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي. د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو ټولو کې زموږ د هېواد غمزه په لای د موږ د خزو ناهیلی د موږ د خزو دا تلفی دا ټول غا کوشش کړی چې دا غا په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه د خپل هنر په واسطه نور ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې وخصس چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د روسیو دوه کلونو دي همداسې ده؟
مخکې مې یو څه شته دي، خو د هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. د دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د موږ محرومیت، د موږ ستونزې، د موږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې مې ډېرې تابلوګانې لرم، خو هغه یو خو وخت را سره کامه د باندې بخته وه، بل هغه تابلوګانې نو ما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې ولکه د آخرو کې چې دي هغه ټول داسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضي، تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي له څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کیږي چې رقم ټوکر چې وي، خو دا ډېره مهمه نه، خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي. یوه ستن ده چې د پدوزي ستنې په نامه یادیږي، یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې ده کندل کی. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کیږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شاله خانه ګندل کیږي، مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل همدغه ستن ده او ټوکر ته یو د عام تار د بازار کې دی، موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړ.
دغه پدوزي ته تاسو اشاره وکړه، دا پدوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل سي دسیو کمان به وو، په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شاله خوا کار کاوه، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه.
خو هم دا غسه وو فقط اوسې زه کمان د ټوب هغه جوړوم را چوکاټې کله کومه بیا ورسته دې شاله منځور دې شاله خونه په کوم منځورم داسې نه کومه چې هغه تر سمې کمه د خپل ذهن او یعنی کوم خپګان چې ما په زړه کې وی څومره چې زه ډېر یو خبره ته ډېر خپه شم، هغه انځور د نورو د نظر زه خو نشم لای نور وای چې دا ډېر خپل راغلی. څومره چې زه خپه وم او په هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکړم، زړه مې مرمه کې هغه شایم ټول وای چې دا ډېر ښایسته شوی دی.
نو دا انځورونه واړه دي او کنه؟ سایز یې څومره دی؟
غټ دی، غټ او واړه مختلف دي. او بعضې یو لستنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی، جنګ بدرنګ دی، افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره، دا دي یو لستنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مې مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده دا کتاب تقل پلوی دلای دی او دی شاړولې د ژاړي مکتب چلی دا باکس په شاړ چولې دی. اوس نو په دې باندې کار کوم، یعنی دا ډیره غټه نه نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی او ممره اندازه.
شریف جان فیضي، تاسو مخکې دا خبره وکړه چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي و نه کوي، نو دا توازن د رسم څنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده، کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو، بیا به مې وکړه د توازن به رسک خراب شو. اوس داسې کوم چې په اول په ټوکر ګنډم دی، د کارګاه په یو وسطه یې ګنډم، لوی کارګاه ګانې دي په دې ما وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص شو، وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم.
له هنرمندې آغلي فیضي څخه مننه. د میدان وردک ولایت په ششکاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم زر عنوان کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردک ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششکاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې 100 شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیسته ترڅو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو 2 وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي زیات لاملونه وو چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داس یو څه په میراث کې پریږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي، په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل و، د اضافي معلوماتو نشتون و، د تعلیم د سطحې ټیټوالی و. همدې ته ورته نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو. او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي، د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. دا ولسی وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کې لولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هره اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډیرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د نا آشنا کتابونو او د هیواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یوې خوا ته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي، نو بلې خوا ته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.
شو.